السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني او آلمان د بهرنیو چارو له وزیر آلنارینا بایربورګ سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړي. د ښاغلي کرزی دفتر په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، نوموړي په دې ویډیو کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د آلنارینا بایربورګ د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړل. طالبانو لا هم انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په پوهنتونونو کې د انجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو فعالانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگټن ډي سي کې د نصرت احمد یار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته کډه شوی او د لفټ په نوم شرکت لپاره ټیکسي چلوله، چې د دوشنبه سهار وختي د څلور وسلوالو کسانو لخوا وړل شو. په افغانستان کې پخوانی سرتیر سکاټ ګریګان لیکلي چې احمد یار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بي سي نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دېرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې افغان له کورنۍ سره د مرستې لپاره په آنلاین باړه د بسپنې ټولولو دوه کمپاینونه شروع شوي چې تر جمعې شپېته زره امریکایي ډالر راټول کړي دي. د دې قتل انګیزه لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کمرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. پولیس ویلي هغه کس ته به $25,000 جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا هم محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند چې افغانستان به وکړی شي په بنگلادیش کې له کوربه هیواد د نانې 25 اوریزه سیالي هم وګټي. د کرکټ بورډ وایل سید نسیم ساده نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
تمه کیږي چې د نننې لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو. مونږ یو ډیر ښه لوبډل لرو، مونږ ښه پیاوړي اوپنران لرو، پسې په میډل کې مونږ رحمت شاه او حشمت شهیری پشان قوي بیټسمینان لرو، همدارنګه محمد نبی ساخیل او عظمت الله مرزی لرو. بیا په لو آرډر کې مونږ خپل راشد خان ډیر قوي آل راونډر دی.
افغانستان توانیدل په خپل لومړی ورځنی سیالۍ کې بنگلاديش ته د ولسو منډو په توپیر ماتې ورکړې. درې مسالې استشه شنبه پورس کیږي. د سوریې په مرکزی برخه کې لک تر لک شپاړس کسان د یو مرګونی ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړ شوي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې دا په دې هیواد کې سلیری ساتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. پیښه هغه وخت وشوه چې یو کوچنی لارۍ چې دغه کورنۍ یې لېږدولې له لوی لارۍ سره ټکر وکړ. په پیښه کې شپاړسم مړ تند لوی لارۍ چلوونکی و. د په هومس کې د روغتیا رئیس ډاکټر مسلم عطاسی د جرمني خبري اژانس ویلي چې د وژل شویو ټول د دوو کورنیو غړي دي. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه د دوه فلسطینی افراطي وسلوالو په اشغال شوی لویدیزه په بخنه اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسلوال په اشغال شوی لویدیزه غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ روان کړکېچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکو ویلي دي چې وسلوالو جګړه هغه وخت پیل شو چې اسرائیل پوز د لویدیز غاړې پر نابلس خار چاپا واچول. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل له تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په ټکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون جمعه ویل هڅه کوي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ چت ته لاسرسی پیدا کړي. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب روسه له هغې اندېښنې ولاړې شوې چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. روسیې د 2022 کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړې وه چې د اټومي پیښې په باب اندېښنې ولاړې کړې وې. تاسو ازادي رادیو ته غواکی است. وړاندې په خبرونه کې اوري چې داسې مال چې د طالبانو اوسنۍ حکومت له هیڅ یو لوري سره د سیاسي ډیالوګ له لارې حل ته نږدې شوی نه دی. د افغانانو یو جلا وطن شورا د اوسنۍ کړکېچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدیل بولي.
موږ به د دغې لارې څخه یو ډله جوړ کړو چې د طالبانو سره خبرو تقسیم او بل ډله د نړیوالو سره.
په لویدیز نورستان کې راوتل یو سیلابونو خلک لډې رسونز سره مخ کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات دربستر صحی مرکز سیلابونو یوړل او اوس په کې سین روان دی.
د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې مت افغانستان د بولانې د مقام د غټلو خبره هم خبره وو. او تر خو به دا هم واوري چې ملګرو ملتونو تایید کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې د سلګونو ماشومانو په ګډینو تر 9000 اوسل زیات ملکیان وژل شوي دي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
سهار مو په خیر. د افغانانو یو جلاوطن شورا وای د افغانستان د اوسنۍ سیاسي اقتصادي او بشري کړکېج د کمیدو لپاره مذاکره غوړه بدیل دی. دا وړاندیز داسې مهال کې چې واک تر طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بي وزلي پراخه شوې ده او له هیواد لوست قشر هم مخ په وتو دی چې د کار اندېښنې هم راپورته کړي. خو دا شورا وایي تر اویا او زیات اتحادي لري او په نږدې راتلونکي کې د یو لوی ائتلاف تشکیل سره غواړي خپلې چارې لا پراخې کړي.
په استرالیا کې د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا وای په افغانستان کې د روان سیاسي اقتصادي او بشري بحران حل مذاکرې غني. د شورا چې وای د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیات اتحادي به شامل دي په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت داندېخني ورغني. د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا مشر دور محمد آشنا آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل دوی غواړي پراتونکي کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو تکینی.
موږ به د دغې لار څخه یو ډله جوړه کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بل ډله د نړیوالو سره. په دا کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو ګوندونو سازمانونو او هغه شخصیتونو چې په افغانستان کې په دغه مسایلو کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري د یو غږ لپاره کار وکړي. او بل دا دی دوه هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یو لارې څخه یا د یو مرجع څخه غږ پورته کړي.
د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د غډلې خپلواک او سیاسي مدني او نورو ټولونو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهر مشت افغانانو د نړیواله شورا مشر دور محمد شناوی په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران لکبل په میلیونونو افغانان اغیزمن شوي دي.
په وخت سره ډیر مامورین بیکاره دي، ماشین نور کول کیږي، متقاعدین بیکاره دي، د کلونو کلونو راځي ماشین اخلي، شزي چې د کار څخه پاتې سوي دي پر کور کې نه ول سوي دي، ماشین لري موږ د دې ځغ پورته کړی وی غواړو د دغه زموږ شورا دی یو داسي اورګنایزیشن باندې تبدیل کولا اوس په اختایو د دې کار مخکله دي چې وکولې سوبازي نړیواله پروژې واخو د ملل متحد څخه د مامورینو ته همدارنګه د بیچاره او غریب ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظ موږ وکولې کومک.
د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا څبان د دوه کال مخکې جوړه شوې چې وای غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراز د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا د محل 28 میلیونه او 3 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د نورستان په لویدیځ کې اوسیدونکو او ډاکټران وایي روغتیاي مرکزو ته تیر سختو بارانونو کې پورته شوی او میلیونونه افغاني زیان ورړول دي. د دوی له قوله لا هم د روغتیاي مرکز لوبو ډاک دی او د ناروغانو په ګډون روغتیاي پرسونل هم لستونزو سره مخ کړی دی. نورستان کې راوتل یو سیلابونو منډول ته غځېدلې سړک هم ویجاړ کړی او خلک یې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د نورستان لویدیزو ولسوالیو کې د راغلو سیلابونو لامل د منډول سرک او روغتي مرکز لکاره وتلې ولسونه خپل کورنیو ته د اړتیا وړ مواد او د سیوډن همکار مؤسسه اړوندو روغتي مرکزونو ته درمل او اړین توکي نشي رسولې. دغه سیلابونه دوه اونۍ وړاندې راغلي وو. د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکی عبدالصبور کریمی د سیلابونو لامل د رامنځته شو ویجاړې وو او د ولسونو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کوراج دربستر صحی مرکز سیلابونو ویول او اوس په کې سین روان دی چې سړک هم وبوړې دی. ډاکټر صاحبان، صحی پرسونل او ولسونه د سختو کړاوونو مشکلاتو سره دچار دي.
په نورستان کې د سیوډن مؤسسې مسؤل ډاکټر محمد فاروق صاحب ازادي راډیو ته وویل د کوراج روغتیي مرکز ته د 3 میلیونو افغاني زیان رسیدلې اوس هم پکې د سین اوبه روانې دي. د هغه په وینا چې روغتي مرکز ته د لنډ مهال لپاره یو کری کور نیولې خو د تنګوالی او ځای نشټوالی په وجه ستونز سره مخ دي. ډاکټر سهاک وایي له ټولو ستر ستونزې د سرک ویجاړېدل او لکار وتل دي چې له عملی دوی خپل روغتي مرکزونو ته اکمالات نشي کوله.
یو خدا کلینیک لمنځ لاړ او بل د منډول لسوالی ته د غلار هم قطع کړی ده. دوه هفته وشوې چې د غلار د ترافیک او د تجارت او د کاروبار او د خلکو د روزبرز ورتونه په حساب باندې د غلار قطع ده. یو طرف ته خدا ده چې د کوراج کلینیک د منځت لاړ ده او بل هغه طرف ته چې څلور نور کلینیکونه دي او د منډول لسوالی بشپړ روغتیایي مرکز ده او د هغې نور فرعي مرکزونه دي هغوی ته هم اکمالات نه کېږي. نو خلک د
دوی له اوسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی ټولنو غواړي چې څومره زر کېدای شي باید د سرک بیرته پرانستلو او د کوراج روغتي مرکز ته په یو بل مناسب ځای کې د نوې ودانۍ جوړولو لپاره ګړندی ګامونه پورته کړي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور ریاست کې د اطلاعاتو امیر فضل خالق خالقیار بیا ازادي راډیو ته وویل چې د سرک د ترمیم لپاره هڅې پیل کړي او د روغتي مرکز لپاره هم د یو مناسب ځای په لټه کې دي.
کوم غزیدل سرک او د تیرې ونې د سیلابونو او روغتونو لامل تخریب شو بشپړ ډول لمنځه تللی وو. د فایدامي ریاست خپل تخنیکی ټیم تاسوول او غوي سروي کړي ده خو د سرک د جوړېدو کارونه لا نه دي شروع کړي. خو بل خو د کلو بیا رغونه پراختیا ریاست له لوري عملاً هلته کار شروع ده چې محلي خلکو ته خوراکي مواد ورکوي او د خوراکي توکو په
دوو نه وړاندې د نورستان په منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ د کوراج کلینیک سرک ویلی او سربندونه هم ویجاړ کړل. له هغه وروسته د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې سیلاب بیا دوه تنه ووژل، درې ټپیان کړل او نور زیات ځایونه یې له کاره وویستل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان د بولانوی او د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې دیرشم مقام خپل کړی. دا درجه بندي د څبان دي سلور زره کسانو د نظریاتو پر بنسټ برابر شوې چې د نړۍ د نورو هیوادونو خوراکونو هم ځینې مقامونه خپل کړی دي. د ټیسټ اطلس په نوم ویب سایټ لاري په 2023 میلادي کال کې د نړۍ سل غوره خوراکونه معرفي شوې دي. جزئیات راپور کې واوري.
که څه هم په افغانستان کې د نن به چاته افغاني بولاني ساده خواړه ښکاری، خو اوس یې د نړۍ د ګڼو هیوادونو پام ځان ته اړولی دی. ټیسټ اټلس په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په آنلاین معرفي کې د افغانستان پیرکی یا بولاني په دیرشم مقام کې راوستي دي. د خوراکي توکو په دغه ویب سایټ کې ویل شوي چې دغه درجه بندي د څه باندې 4000 هغو کسانو د نظرونو او رایو پر اساس برابر شوی چې د ویب سایټ واقعي کارونکي یا یوزران دي. ټیسټ اټلس وای د دې درجه بندۍ هدف د محلي خوراکونو دودول او د ځایي دودیزو خوړو ازموینو ته د خلکو د انګیزي هڅول دي. په دې پاڼه کې د بیلابیلو خوراکونو دستور عملونه، د کرکتونکو نظرونه او د خوراکونو په اړه څېړنیزې لیکنې خپرې شي. د دې ویبپاڼې د افغانستان په برخه کې د بولاني ترڅنګ د افغانستان نور مهم خوراکونه لکه قابلي پلاو، منتو، جلبۍ، د بانجانو بوراني، ګوشفیل، د کدو بوراني آشک، ماشی شوله، چوپان کباب، آش او نور خلکو ته معرفي شوې دي. د ماليزیا روټي کانای ډوډۍ لومړی، د هند یو ډول ډوډۍ چې هوشه پکې وي دویم، او د ایران بربری ډوډۍ درې مقام خپل کړی دی. د 2023 کال په درجه بندۍ کې د ایران سنگک ډوډۍ یو ویشتم، شیرمال ډوډۍ دوه ویشتم او تافتون پاستو نه څلوېشتم مقام خپل کړی دی.
ازادي راډیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ملګرو ملتونو تایید کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره رئیس د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 او سل زیات ملکیان وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنري په راپور کې چې پرون جمعه خبر شو دا هم لیکل شوی چې په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري په خپل تازه راپور کې چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 نه د کال ل فبروري میاشتې راهیسې د 2023 نه د کال تر جون میاشتې پورې په اوکراین کې د 1500 ماشومانو په ګډون څباندې 1100 ملکیان وژل سوي او د څباندې 0 ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان سوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د راپور لمخې دغه شمیرې د اوکراین په 1500 ساحو کې ثبت سوي دي. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په سیواستیپول کې چې د روسیې لخوا اشغال سوي هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر شایي تر دې 2 برابره زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نورې اړوندې پېښې سوي مرګ ژوبلې نه دي ثبت سوي، لکه ماریوپول او سیویرو ښارونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور ښارونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2022 د کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوې او د 2023 د کال په فبروري میاشت کې کمه شوې ده. راپور وایي د 2023 د کال په لومړیو څلور میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 1600 نوي وه، خو په می او جون میاشت کې دغه شمیرې بیرته زیاته شوې او په میاشت کې 1400 زیاته شوې ده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري لیکلی چې د 2022 د کال ل فبروري میاشتې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې د ماينونو لقبل د څباندې 900 کسانو تلفات ثبت شوی چې لړلې 239 کسان مړه او 412 تنه ټپیان شوی دي. د دې راپور لمخې زیاته مرګ ژوبله د لوی بمونو د کارونې لقبل خلکو ته اوښتې او ویل کېږي چې هوایي حمله د توغندیو ویشتل، د درنو وسلو، ماشیندارو، سپوکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلا بیلو نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډیز به واو.
له برتانیا خبریدونکي میل انلاین خبرونه په خپل ورستیګنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جبرونکې پاتې شوی وو. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 13 کلن نصرت احمدیار چې د څلورو ماشومانو پلارو د دوشنبه په ورځ د بیخار په شمال ختیځ څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای ساور کړی. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمدیار د قاتلو د نیولو لامل شي 25000 ډالر انعام اعلان کړی دی. میل آنلاین لیکي احمدیار چې په خوا په افغانستان کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو ژبړون کوي په 2020 کال کې روس له هغه متحده ایالاتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه استلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاس ته ولوېد. د خبرونه د راپور لمخې احمدیار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسېده او ټاکسی یې چلاوه. راپور کې راغلی چې احمدیار یواش په مخ کې لخپل ملګرو سره میلمستیا ته تللی وو او د پیښې په شپه که څه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کار ته دې نه ځي، خدای د شپې ناوخته کار ته له ټکسي سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمدیار د ملګري رحیم امینی له قول لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن وو اکثرا د شپې 2 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د نجونو بند او خوندزیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوللې کې چې نوموړی وای په تیرو څو میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور لمخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو 2 لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو ښاغلي عظیم طویل دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغۍ کړیږي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولې، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورسپانه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې د سیخکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډیری ښځې او نجونې د علاج لپاره د روغتون ته ورځي. واشنگتن پوسټ د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې دنجونې او ښځې ویریږي چې خای بیا هیڅ کله کار او خوندې تولاړې نشي، نو ځکه منځوي شوی او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته ډیر ژر دنجونو لیسې او منځني خوندې بند کړل، په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې دنجونو په هنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساته ژوند دی اوریدل شي. په تخار ولایت کې اوشمیر مرمنې نورو کورنیو ته د ډوډۍ په خول او په خال کې د ډوډۍ پلورل لارې د خپل کورنۍ ورزنې اړتیاوي او لګښتونه پوره کوي. د غمیرمنې وای د طالبانو لخوا پر خوځول غول شو یو محدودیتونه آن دوی په کار روزګار هم منفي اغیزه کړې ده.
په تخار کې اوشمیر شزې د ډوډۍ په خول او پلورل لارې خپل کورنوي ته نفقه پیدا کوي. د دوه مرمنو د خبرو لمخې د کورنۍ سرپرست نشټوالی، فقر، بیوزلی او اقتصادي سنځي دا څلور هغه عاملونه دي چې دوی ډوډۍ پلورلو ته مخه کړي او له همدې لارې د خپل کورنوي لګښتونه پوره کوي. د تخار ولایت مرکز د تلقان ښار مرکزی چوک چیرمه په لسکونه شزه اونجونې ناشې دي او مخته له ډوډۍ او ډک شکرو نه شي دي. له دوی څخه یو هم 45 کلنه یو زبیبي ده. د هغه د مخ ګونځې د تنور اور وخلې چهره پر تن زړې جامې او پر سر زوړ پړونې هغه ستونزې بیانوي چې وسبيبي ورسره له 12 کالو رئیس لاسو غریوان ده.
اينو علاج مرده کې مریض اسان 12 سال ټوله عملیه شوه.
زه له 12 کالو رئیس په خپل کور کې دور کورنۍ او ته د روډي په خولو او په بازار کې د روډي پلورلو لالارې خپل روزګار چلوم. په سختي سره د خپل د کور لګښت پوره کوم.
اغلی وسبيبي وای په خاله بشپړ روغتیا څخه برخمنه و، خو لکه رئیس چې د روزګار درون بار پر وګو وربار شوی نو ورته د اعصابو ناروغي پیدا شوې ده.
خودم مریض تکلیف اعصاب دارم، اینو علاج می کارم میکنیم. نو د خپل
روغتي حالت می خنه دی. د روزګار نخوالو لوجی راته د اعصابو تکلیف پیدا شوې دی. د مجبوریت لوجی ډوډۍ پخوم چې د کورنی خرچ پوره کړم. وړه او لړکی په قرض واخلم او بیا د ونی په پای کې د دکاندارانو قرض پیسې ورکوم.
دا یوازې وسبيبي نه ده چې د روزګار له ناخواله او ستونزو څخه کړیږي، بلکې څلوېح کلنه بصیره هم له ورته برخلیک څخه شکایت کوي. د بصیره میړه لس کاله وړاندې د طالبان او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. هغه اوس د ډوډۍ پلورلو له لارې خپل تکاسیز کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
خدم ختمه کړم، خدم سودا مې کوم بیا اوله خوبوت کو پیدا مایده داش سودا مې
خپل کور کې ډوډۍ پخوم او بیا یې دلته د پلورلو په خاطر راوړم. دا په خو پر تلاز موږ پیرودونکو کم شوې دي. په دې کار کې هم اوس چندان ګټه نه ده پاتې، خو بل کاروبار نشته، مجبور یم چې ډوډۍ و پلورم.
بصیره وای هر ورځ له 100 نیول 350 ډوډۍ په خوي او د ورځې 200 افغاني ګټي او په همدې پیسو هم د کور کرایه او هم د خپل د کوشنیانو د درس او تعلیم لګښتونه پوره کوي.
زه جنون خردار مې برایم چې اومدم میشینم. اگر پخته نکنم مشت کو
ډوډۍ په خنه کړم ماشومان می وږي پات کیږي. هر ورځ لاتیا نیولې تر 100 ډوډۍ و پوري پلورل کیږي. اته ډوډۍ په 100 افغاني خرڅوم. که څه هم د وړو او لرګیو قیمته لوړ شوی اوس مکتا په ډوډۍ په خولو کې ګټنه پات کیږي. یوازې د خوراک ډوډۍ پات کیږي.
دغه ډوډۍ پلورون کې مرمنې وای د نظام بدلون سره د دوی د پیرودونکو شمیر خورا پکې شوی دی او پر دې سربېره د طالبانو سرپرست حکومت له خوا د شزو پر کار او فعالیت او دنجونو پر درس او تعلیم لګول شو بندیزونه او محدودیتونه د دوی روح رواني هم نارامه کړای او اوس په ډاډه زړه په خار کې خپل ورځنی چارې پر مخ نشي وړلای.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نړۍ تر ټولو چټکه مسافر وړونکې الوتکه لومړنۍ تجربوي الوتنې ته چمتو شوې ده. دا الوتنه به د څه کال په وروستیو کې وشي. د دې الوتکې سرعت لږ چټک دی او ناسا هیله لري چې بریالیتوب به یې په هوایي ترانسپورټ کې نوی پرمختګ وي.
د ناسا ایکس 950 الوتکه چې د کانکورد الوتکې زیږنده ګڼل کیږي د لومړني ازمیشتي الوت لپاره چمتو شوې او ټاکل شوې ده چې د سږ کال په وروستیو کې لومړنۍ تجربوي الوتنه وکړي. دا سوپرسونیک یا ترجخ چټک الوتکه به په هوایی ترانسپورت کې نوی پړاو رامنځته کړي. تر دې وړاندې د سږ کال په مارچ کې ناسا ویلي و چې ایکس 950 سوپرسونیک الوتکه چمتو ده خو د هغې د لوړ ژغ پر کمولو کار کوي څو پر ښارونو د تیرېدو په مهال د چاودنې په شان یې لوړ ژغ خلک په تکلیف نه کړي. تر اوسه پورې د ناسا په دې الوتکې باندې په مځکه کې څو ټیسټونه یا ازمیښتونه شوي او د ناسا په وینا ټول بریالي وو. اوس الوتکه الوته نږدې شوې ده. ټاکل شوې وه چې د الوتکه د سږ کال په لومړیو کې لومړنی ازمیښتي الوت وکړي. د سږ کال په پای کې له ازمیښتي الوتنې وروسته به په 2020 کال کې د ایکس 950 الوتکې د الوتنو نتیجې د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې او د ملکي هوایي چلند نړیوال سازمان ته وسپارل شي. د ایکس 950 الوتکې پروژه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه. دا الوتکه به په ساعت کې 1508 کیلومتره مزل په 14,015 متره ارتفاع کې کولای شي. د دې الوتکې سرعت به د اوسنیو جټ مسافر رونکو الوتکو دوه برابره وي او له کبله به هوایي سفرونه خورا لنډ شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښځي اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سی پسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي. دا د 22 میاشتې تیرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی. نو دا زما پیغام نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد جلال آباد خار څخه. آزادی رادیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو غوږونو ته ورسوي. دا چې کله نه چې اسلامی امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 10000 افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خو بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا په ورک. نو تاسو نه هله لرو چې زموږ د هغه د اسلامي امانت لوړ پورو چارواکو ته ورسوي کپاړه باندې سره د اقدامات مننه کوم. محمد
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو ټول مننه چې ازادي رادیو مو را سره تدم غړي پورې واوري. دا ساسي را لګل شوی پیغامونه چې نور مخترا رسیدلې دي په بیا لا بیل خبرونه کې به تر تخبرو کول شي چې د واتس اپ لارې خپل غږیز پیغامونه چې د بیا لا بیل سنځو په اړه باندې او یو نور هغه مسائل چې تاسو فکر کوئ چې باید رسنی شي او خبرې مخترا ولیکي. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې ورګرځي او